د وایس اف امریکا ډیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه د سر ټکی د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ویلی نن به د کینیډا او مکسیکو د چارواکو سره خبرې کوي. دغه دواړه هیوادونو او چین څخه په وارداتو نوموړي په ټیکس کې 25% او 10% اضافه کړي. د دغې له کبله نن په آسیا کې د ونډو بازار په ښکته تللی. د امریکایي صدر ډونالد ټرمپ وخت ته د رسیدو وروسته خارجي مرستو د تړلو اعلان سره پاکستان کې د امریکا په مرسته روان کارونه خطر کې پریوتي او افغانستان کې هم دیرش غیر دولتي موسسې تړل شوې. د شخړو او امن په اړه کارکوونکي غیر دولتي څېړنیزې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز په خپل یو تازه راپور کې ویلي د روان کال جنوري میاشت کې په پاکستان کې په ترهګریز بریدونو کې 42% زیاتوالی راغلی. او د پښتونخوا په خیبر ضلع کې د پولیو څاڅکو ورکوونکو په ساتنه مامور پولیس نامعلومه کسانو لخوا په ډزو وژل شوې. دا پیښه په داسې وخت کې شوې چې پاکستان کې د روان کال 2015 د پولیو ضد څاڅکو لومړی قومي کمپاین پیل شوې. په خبرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکه اورې مونږ سره اوسې.
واشنگټن ڈی سی کې د غرمې 12 بجې دی. رازو د نن ورځې مهم خبر پلوتا. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د کینیډا، مکسیکو او چین نه راتلونکو سامانونو باندې ټیکسونو لګولو فیصله وروسته کینیډا او مکسیکو هم په امریکایي سامانونو باندې د ټیکسونو لګولو اعلان کړی دی. د ډونالډ ټرمپ اعلان سره د ګل په ورځ د امریکا او نړۍ د سټاک مارکیټونو پریوتی او د تجارتي جنگ ویرې زیاتې شوې دي. د آسیا او اروپا زیاتره سټاک مارکیټونو په ښکته غورځېدلي. د جاپان نیکی انډیکس 2.6% او د جرمني لوی سټاک مارکیټ خوښه 2% غورځېدلې دي. د امریکا درې لوی سټاک مارکیټونه ډاو جونز، ایس اینڈ پی 1500 او ناسډاک د 1.5% پورې غورځېدلې دي. بلخوا د امریکا خام تیل بایو کې 2% زیاتوالی راغلی. د امریکا یو څېړنیزې ادارې ویلي دي چې د ټرمپ 25% ټیکسونو سره به امریکا کې د یو ګاډي په بیه کې $3000 زیاتوالی راشي. اقتصاد پوهان ویره لري چې ټیکسونه به ګرانی نور هم زیاته کړي او د کمپنیو ګټې به هم کمې شي. نور حال تاسو ته زموږ همکار محمد اکرام په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د کینیډا وزیر اعظم جسټین ټروډو د خالی یا شنبه پر ورځ ویلي د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د کینیډا په سامانونو باندې د ټیکسونو لګولو په جواب کې به هیواد د امریکای په 1,550 ارب ډالر سامانونو باندې 25% ټیکس لګوي.
I am announcing Canada will be responding.
نن زه اعلان کوم کینیډا به د امریکا تجارتي ګام په جواب کې د 1,550 ارب ډالر امریکایي سامانونو باندې 25% ټیکس لګایي. په دې کې بعد نه د ورځې پورې په 1.5 ارب ډالر سامانونو باندې په فوري توګه ټیکسونه ولګول شي او د هغې وروسته به د 1,520 ارب ډالر مالیت امریکایي سامانونو باندې په 21 ورځو کې ټیکسونه لګولی کیږي چې کینیډایي کمپنیو ته د متبادل لټولو وخت ترلاسه شي.
ډونالډ ټرمپ د خالی یشنبه په ورځ د مکسیکو، کینیډا او چین نه امریکې ته درآمد کوونکو سامانونو باندې ټیکسونه لګولو صدارتي حکم لاسلیک کړی. ډونالډ ټرمپ په ټولنیزو میډیا باندې ورکړي پیغام کې ویلي د امریکایانو تحفظ لپاره ټیکسونه لګول ضروري و او په دغه درې واړه ملکونو باندې زور راوړي چې د فنټنیل په نوم نشئی توکو جوړولو او برآمد کولو باندې بندیز لپاره زیات ګامونه پورته کړي. نوموړي په کینیډا او مکسیکو غږ کړی چې امریکې ته په غیر قانوني توګه راتلونکو کډوالو مخه ونیسي. که څه هم د کینیډا نه امریکې ته راتلونکو سامانونو باندې 25% ټیکسونه لګولی شوي، ډونالډ ټرمپ ویلي هغه به د کینیډا نه راتلونکو خام تیلو باندې 10% ټیکس لګوي. د ټرمپ لخوا ټیکسونه لګولو فیصله د امریکې دوه لویو تجارتي ملګرو کینیډا او مکسیکو سره د اقتصادي کړکیچ خطر رامنځته کړي، کوم چې د لسیزو راهیسې تجارتي ملګرتیا په خطر کې اچولي. اقتصاد پوهان ویره لري امریکې ته درآمد کیدونکو سامانونو باندې ټیکسونه او د بهرنیو ملکونو ځوابي ټیکسونه په امریکا کې د ګرانۍ کچه نوره زیاتولی شي. د مکسیکو صدر کلاډیا شنبام ویلی هغه د خپل ملک ته اقتصادي چارو سیکرټری ته هدایت ورکړي چې د مکسیکو د ګټو تحفظ لپاره په امریکایي سامانونو باندې ځوابي ټکسونه ولګوي، خو حالات نورو خرابولو نه بچ کېدو لپاره د خبرو اترو لار پرانستې ساتلې.
تیر ورځ ما ویلی وو چې زما سره هیڅ فکر نشته، ځکه چې د مکسیکو اقتصاد ډیر مضبوط او ښه دی، او د دې وجه د مکسیکو اولس او کارکونکو خلک دي څوک چې د خپل ملک مخ په وړاندې بوتلو لپاره هر ورځ کار کوي.
شنبام په ټویټر لیکلی دوی د وایټ هاوس دا الزام په کلکه ردوي چې د مکسیکو حکومت د مجرمانو ډلو سره اتحاد لري. چین د اتوار یا یکشنبې په ورځ په چینایي سامانونو باندې د 10% زیات امریکایي ټکسونو لګولو فیصله غندنه کړي او ویلي دوی به د امریکې دغه ګام په نړیوال تجارتي تنظیم ورلد ټریډ ارګنایزیشن کې چیلنج کوي او د خپلو حقونو او ګټو پوره تحفظ لپاره به برابر ځوابي ګامونه پورته کوي. که څه هم د چین د تجارت وزارت ویلي د امریکې دغه ګام د نړیوال تجارتي قوانینو خلاف ورزي کوي، خو په واشنگټن یې زور راوړي چې د دوی سره سپینې خبرې وکړي او همکاري مضبوطه کړي. د امریکې څېړنیزه اداره کونسل آن فارن ریلیشنز کې مشر څېړنکار بریټ سټسر وایي د مکسیکو او کینیډا نه راتلونکي سامانونه د امریکې مجموعي کورنی آمدن یا جی ډی پی 3% او دغه ملکونو ته برآمد کیدونکي سامانونه د امریکې جی ډی پی 20% جوړیږي. ډونالډ ټرمپ په خپل صدارتي کمپین کې ژمنه کړې وه هغه به د ملک دننه کورنی پیداوار زیاتولو لپاره په بهرنیو سامانونو باندې ټکسونه زیاتوي او د یو مؤثره اقتصادي تګلارې په توګه یې د دې د استعمال ستاینه کړې. ټرمپ منلی چې په بهرنیو سامانونو باندې ټکسونه به په لنډ موده کې امریکایي خلکو لپاره ستونزې رامنځته کړي، خو زیاته کړې چې دا به په اوږده موده کې د امریکې صنعتونو ته ګټه ورسوي. ډونالډ ټرمپ ویلي هغه به د یورپي اتحاد نه امریکې ته راتلونکو سامانونو باندې هم ټکسونه لګوي. نوموړي ویلي یورپي هیوادونه د امریکې سره په تجارت کې ډېر بد کوي. محمد اکرام، وایس آف امریکا، واشنگټن ډی سي.
د امریکا سر خار واشنگټن ډی سی سره نږدې په ریګن هوایی ډګر د غورځېدلي جاز د ملبې پاتې برخې راویستلو لپاره نن بیا د لټون عمله په پوټامیک ریور کې لیدل شوې. په پیخه کې د مړو شمیر شپېته کسانو څخه تر اوسه د 55 مړو پیژنګلو شوي او راویستل شوي. په فیلاډلفیا کې د غورځېدلي جاز په اړه باندې د پلټنو وروستی حال څه شېبې وړاندې زمونږ همکار رحمان بونیری بل همکار نوشروان قلندر ته په لویه پښتونخوا خبرونه کې ویلي.
کلندر صاحب بالکل تاسو سم ویل چې سار کله په دغه پل را تیرې دمه د پوټامکس سند ملي ده نو اوس هم پکې واوره د واورې یخ لیدل کېده. دا ځکه ویل غواړم چې دا د تحقیقاتو او د امدادي کارونو په لړۍ کې دا یو مهم ټکی دی. پرون چې کله مونږ د امریکې د فایر وور وژونکو یا ایمرجنسی یا بیړنی ادارې چې کوم د واشنگټن ډی سي مشر ته ما وخت نیولی وو جان ډونلی ته، نو هغه وویل چې دی تر اوسه پورې 12 مړی لټۍ لانه دي لټول شوي او دا غي د پیدا کولو لپاره نږدې 300 غوته خور چې ورته وي یا پسین او اوبو کې دننه ټوپهون کې عمل چې داغه کار کوي لګیا دي. یو خدای چې تر اوسه پورې 12 مړی دغه پوټامک سین د ځبکه ندرا وکړ شي. پاکستان افغانستان کې ممکنه توګه باندې د چا په ځین کې د سپور راپورته شي دا خو یو ورکوټ سین دی او په دې سین کې دومره زیات خلک دي، نو امریکا هم دا طاقتور هم د دون وسایل لري ولی دون مشکلات دي. دوه شان دي په دې کې مهم چې د امریکې د دې اپریشن یا د دې عملیاتو مشران وي هغه دادي. یو خو پوټامک چې دی د دې دنه ډیر زیاته خټه ده، د ډیر زمانه نه خټه جمع شوې ده او خړه خټه دا او ګټي هم پکې پرتې دي. دویم دنه ویزیبلټي لید چې دي هغه د دې ووري او د دې خټه په ځبان ګران دي. نو د دې سره ماشينان شته دي خوده خپل غوته خور چې کم ټیم دي یا دنه تلون کې خلق دي هغه ته ویل دي چې د امریکای په تربیتونو کې دا ویل کیږي چې یو کس مړ شوی دی او هغه برا پیدا کول ضروری دی. خو ژوند کس کم چې دا لټول کوي باید داغه ژوند ضروری دی هغه کې محتاط وسی. نو دې ډیر محتاط اپریشن کوي ځکه تر اوسه پورې دولس مړي تر اوسه د نه دی لټولي. دویمه خبردار چې د پوج د کور چې کم انجینیرینګ کور دی داغه کرنل فرانسیس پیرا وای چې د جهاز چې کما ملبوا هغه د روخ کې د پټرکونو کې وراچولې ده او هغه د تحقیقاتو لپاره لګل شوی ده. د دې علاوه دریم پدې کې چې کوم غټ پرمختګ د قلندر سره واقعدار چې د امریکا د وزیر ترانسپورټیشن چې کوم دی شان ډفي هغه وی چې فیډرل انویسټیګیټرز یعنی وفاقي اف بی آی چې کوم دا وفاقي تحقیقاتي اداره پدې باید د مقور کړی شي چې د جاز حادثه ولې وشوا هغه ټاور هغه ځای کوم ځای چې جاز د کوزیدو او خطو یا راتلو اجازه ورکول کیږي د غوسه رابطه کیږي پکې خلک کم وو د جاز او د هلیکاپټر فاصله یو شان ولې وا د جاز او د هلیکاپټر په فاصله په وخت باندې آیا چې کوم بلیک باکس ملو شي په دې کم ګپټګو شي د داور ټول شي یا بیا په هلیکاپټر کې ناس خلک چې دی اغه نايټ ویژن ګوګلز یعنی شپې لیدونکو چشمې ولې په سر وکړي وي. د دې علاوه قلندر صاحب نېشنل ترانسپورټیشن سیفټي بورډ چې دی اغه عموما داسې وی چې په دا قسم تحقیقاتو کې په امریکا کې یعنی د کال 2000 یو راسی دا په لومړي ځل دا قسم پیښه په امریکا کې بیا وشو. د 9/11 د 9 سپتمبر چې کوم په امریکا کې دا قسم پیښه شوی دا لومړي ځل چې غیر سودا سي پیښه شوی دا د وی چې دا قسم تحقیقاتو کې نږدې دی تا د یو کال پورې وخت پکار وی او د کې مختلف اداري وی مختلف شواهد وی مختلف طریقې کار وی تر اوسه پورې د امریکا د پیښې پوخ کرا اورون ټکې نشي بلکې چې تحقیقات او کتروس سمخه تر غلي چې غلطي کمځه کې او څنګه شوي دا پلټنی بکیږي. دویم دا چې پرون هم د اتوار پورز باندې دغه حادثه زې ته کم تاسویات کو د دې زنه 100 میلا یې دوه دونی میلا فاصله کې د زمو سره د ریګن ایرپورټ او پټامیک سند غاړې ته د هغه کورنیو یا د هغه متاثر شو کورنیو ځنی غړي هم بوتلل شي وو کم چې په د جاز په سورلو د جاز په حادثه کې د هلیکاپټر په کرېش کې وجل شي وي د قلندر صاحب د غزې ته پرونه غم بوتلل شي وو.
ډیره مننه د ټولو تفصيلات راکولو غوښنه لري
هر کله.
دا ډیو ټی وی دی د شخړو او د امن په اړه باندې کار کوونکي غیر دولتي سیډنیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سکیورټی سټډیز په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې د روان کال د جنوري په میاشت کې په پاکستان کې په ترهګریز بریدونو کې 24% زیاتوالی راغلی. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیو خبريال وقار احمد وړاندې کوي.
پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سکیورټی سټډیز په تازه رپورٹ کې ویلي چې په ګرد پاکستان کې د جنوري په میاشت کې شاوخوا 4 اویا بریدونه شوي چې پکې 15 امنیتی ساتونکو او 6 ملکی وګړو په ګډون 9 کسان وژل شوي دي. رپورٹ زیاتوي چې دا ځل هم تر ټولو زیات وسلوال بریدونه او د تشدد زیات پیښې په خیبر پختونخوا صوبه کې شوې دي.
لوګ جو محرومي ہے
اس خیبر پختونخوا او بلوچستان کې خلک د خپلو محرومو په وړاندې غږ پورته کوي او کله چې هغه ته د مذهبي انتها پسندې نظریه ورسیږي نو دوی خپل محرومیت د ترګری او تشدد په بڼه بدلوي. ریاست ته پکار ده چې د ترګری نظریاتي بنسټونه چیلنج کړي.
د رپورت تر مخه خیبر پختونخوا پسې په دویم نمبر زیات وسلوال بریدونه په بلوچستان صوبه کې شوي. ویلي شوي لک تر لګه په سلیریچ بریدونو کې د 11 امنیتی عسکرو په ګډون 26 کسان وژل شوي دي. د پکس پر رپورت کې ویلي شوي چې د جنوري په میاشت کې د پاکستان امنیتی ځواکونو د ترهګرۍ ضد عملیات زیات کړي او لک تر لګه 115 وسلوالې وژلې دي. ویلی شوی چې دا د 2014 ورسته په یو میاشت کې د وسلوالو تر ټولو زیاتې وژنې دي. د پاکستان حکومت او پوست په تکرار سره داوی کوي چې د ترهګرۍ ضد چټک عملیات روان دي او د ورستی ترهګر د خاتمه پورې دوام لري. سیډونکی د ترهګرۍ د زیاتوالي لامل د پاکستان او افغانستان کړکی چنې اړیکې غني.
کوئی بھی جو باہی گروپ ہو
وسلوال ډلې د بهرنیو مرستو نه بغیر دومره لوی حمله نشي کولای. دا ډلې خ تنظیم شوی وي، معمولا 50 یا 60 کسانې، لوی گاډی لري، ځانګړي کالیه غوندي او جدیدی وسلی کاری. دا ټول اسانتیاوی د بهرنیو مرستو نه بغیر ممکن نه دی. نو پښتنه دا پیسې د کومې راځي؟
د پیکس د رپورت تر مخه پنجاب کې دوا، سندھ او اسلام آباد کې یو بریج شوی دی او د جنوري په میاشت کې د خیبر پختونخوا په لکی مروت، ټانګ، شمالي او جنوبي وزیرستان کې لګ تر لګا و دیش کسان تختول شوی دی. وقار احمد، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
په سټلایټ ټي وي هر ورځ سلیوریش ساتا په ډیشنټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټي وي تازه تولا او بهتر په خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي. د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سبه او یا بي او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیوریش ساتا لڈی وسرو سے.
د وایس اف امریکا ډیو ټی وی او ساده خبری خبرونه ته غواګیه. اوس راځو د بل راپور په لوتا. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د بلوچستان په یو ورځنۍ دوره کې ویلي دي چې د پخوانیو ناسمو پریکړو په سبب په ملک کې ترخګری ده او د ځواکونو وینې تویږي. وزیر اعظم په داسې وخت کې بلوچستان ته تللی چې په دې وروستیو کې هلته د تشدد پیښې سوا شوي. د ډیو خبریال حفیظ الله شیرانی د دغې نور تفصیل تستوي.
د پاکستان وزیر اعظم میا محمد شهباز شریف په کوټه پوځي روغتون کې تر درملنه لاندې ټپي سویو عسکرو پښتنې ته ورغلی او بیا یې د تیرو حکومتونو پر پالیسیو نیوکې کړې دي.
بدقسمتی ده چې د تیرو وختونو د غلطو پریکړو په سبب نن د ښاغلیو او میندو اولادونه د هغو غلطیو قیمت په خپلو وینو ادا کوي.
وزیر اعظم شهباز شریف له مرکزی وزیرانو او لوړپوړو چارواکو سره نننۍ یو ورځنۍ دوره په داسې وخت کې کړي چې په بلوچستان کې په وروستیو کې د نامنۍ په پیښو په خاصه پر عسکرو او پوځي کیمپونو باندې د لیز وسلوال مرګونی بریدونه زیات شوي دي. د 13 جنوري په شپه د بلوچستان په بلوچي سیمه قلات منګوچر کې په یو ډلیز برید کې د ټپي سویو عسکرو پښتنه وزیر اعظم د کوټې په سیمه چروختون کې کړي. په یاد برید کې د اف سي ځواک تلس عسکر وجل سوی او د دې برید ذمہواری ناقانونه ګرځول سوی. بلوچ وسلوالې ډلې بی ال آزاد منلې و. د پاکستان پوز پر 13 جنوري په خبره کړي بیان کې داوه کړي چې د یاد برید په جوابي عملیاتو کې په قلات کې 12 وسلوال بریدګر وجل او د همدې عملیاتو په تړاو یې د بلوچستان په پښتني سیمه په هرنای کې هم 12 وسلوال وجل. خو پوز په خپل بیان کې د وجل سو شناخ او نور تفصيل نه دی ورکړي. په کوټ کې د یادې پیښې د ټپیانو د لیدو پر وخت د پاکستان د پوز مشر جنرال آسی منیر دوی ورځې وړاندې ویلي دوی هغه دوه مخي معیارونه شپیزنی چې د خپل بهرانیو بادارانو په لمسون ترهګری کوي.
نو د دې وزیر اعظم سمور دا توکول رو چې د ازمش په ملک کې امن راشي. د ازمور یو داسې ښه د امن ملکو چې د ډیرو ډیرو ځایو سبا خلک د بلوچستان راتله. نن د ازمور په ملک کې ډیره سخته بدامنی ده. گئی لیویز والا مړی، گئی سی والا مړی، گئی څوک مړی، گئی ټارګیټ والا مړی. نو موږ د دې سزا ته وکول رو چې دې د ازمور په ملک کې بیرته امن راولي. هغه امن چې پر هره طریقه راځي باید چې دې دغه امن راولي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په غونډه کې د بلوچستان وزیر اعلی میر سرپراز بوکټی، گورنر شیخ جعفر خان مندوخیل، مرکزی وزیرانو او لوړپوړو چارواکو شرکت کړی. و غونډه ته د وینا پر وخت شهباز شریف ویلي په روختون کې لټپیانو سره لیدلی. هغه ویلي د پاکستان عسکر د ملک د دفاع لپاره و هر ډول قربانی ته تیار دي. وزیر اعظم په خپل خبرو کې ویلي د پاکستان په تیر 80 کال کې دومره اتفاق او وحدت ته ضرورت نه پیښ شوی لکه نن چې څومره ضرورت دی. په وینا یې چې امن د پاکستان د ترقی لپاره لازمی شرط دی. د روان کال 2015 تر 3 فروری پورې په څلور لویو ډلیز بریدونو، چاودنې او هدفي وژنو کې شاوخوا درویش پاکستانی عسکر وژل شوي او تر شل زیاته ټپي شوي. د ډلیزو زیاتره بریدونو ذمواري بلوچ، بلتون خوشو، ناقانونه ګرځول شوي ډلو بی ایل ای او بی ایل ای آزاد منلي. بلوچستان د ملک تر ټولو لوی او شتمنه صوبه ده چې له ایران او افغانستان سره د پولې لرلو ترڅنګ د پاکستان او چین ترمن د اربونو ډالرو اقتصادي پروژې سی پیک مرکز هم دی. د گوادر په ګډون د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د یادې پروژې پر چینی کارمندانو باندې د بیلابیلو وسلوالو ډلو له لوري وخت نا وخته مرګونی بریدونه هم سوي. د بلوچستان د کورنیو چارو محکمې ریپورت دی چې په صوبه کې په کال 2014 کې تر 303 زیاته د نامنې پیښې سوي چې په کې تر 201 زیاته تنه مړه سوي چې لوی شمیر په کې د امنیتي ځواکونو د عسکرو دی. حفیظ الله ستوری، شیرانای، وی او ای، ډیوا، کوټه.
د پاکستان په نقلاره صوبه بلوچستان کې د تشدد پیښې سیوا شوې او حکومت هم هڅه کوي چې د طاقت د استعمال د لارې حل ته امن قائم کړي، خو څېړونکي وایي چې د امنیت خراب وضع د بلوچستان ډېره زړه ستونزه ده او تر کومه پورې چې د بلوچستان سیاسي، آئینی، اقتصادي او ټولنیز ستونزې نوي حل کړې شوي، یوازې امنیتي ګامونه یا پوځي عملیات هلته امنیت نشي پر ځای کولی. د دې خبريال الیاس خان د اسلام آباد نه په دغه نور تفصیل تاسو ته وایي.
د زینو سیډونکو په وینا بلوچستان کې یو تاثر د ډیر وخت نه موجود دی چې دلته کومه سیاسي بیقراری او اقتصادي بدحالي ده. د دې هر څه ذمہوار اسلام آباد دی. دوی وایي د چین پاکستان اقتصادي راداري سی پیک اکثر پروژې باید په بلوچستان کې وي، صرف سړک جوړېدل نه بلکې د بلوچستان د ټولنې پرمختیا لپاره اقتصادي هلې ځلې باید چې پیل شوي وي، چې د مدور هڅې روانه پسماندګي، بیروزګاری او غربت یې راکم کړی وي. خو زیاتوي د بده مرغه دغه ټول ګامونه نه دي اخیستی شوي، نو ځکه خلک دې پروژو ته د شک په نظر ګوري.
یقینا چې کوم چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور دی، د کوم وخت چې دا لانچ شوی دی، نو د بلوچستان په خلکو خدشات دي، تحفظات دي، خاص کر د گواده چې کوم کې دي د مکران یا د بلوچستان د نور سیمو، هغه دا سوال لري چې چونکه د سی پیک ټوټل تعلق چې دی هغه د گواده رسدي او په گواده کې صورتحال دا سي دي چې د سکلو اوبه پکې نسته، نو خلک به دا سوال پورته کوي چې دا په اربونو ډالر چې دلته خرڅ شولې د دې اغیزه پر مقامی خلکو ولې نستا.
د برتانیې دی ګارډین رسپانی ویلی اسلام آباد کې د چین سیاسي سیکرټری وانګ شنګ جی د چین پاکستان اقتصادي راداري سی پیک په وړاندې خطرونو په اړه غیر معمولی سختی نیوکې کړي او د چین د اربونو ډالرو پانګونو پروژې سی پیک د راتلونکي په اړه سنجیده اندېښنې څرګندې کړې دي. چین او پاکستان دغه خبر ناسم بلل دي. پښپګوښتمه جنوري د سی پیک د امنیت او راتلونکو پاړه خبر شوی خبر کې د شنګجی لکول ویل شوی چې غنی بلوچستان او گوادر کې د چینیانو زد کرکدا او بل دا چې ځینې دښمن قوتونه د سی پیک زد دي او دا ناکام کول غواړي.
ګراوند ریالټیز هم وو به ته ډېر ډیسټربینګ دسمې کوئی شک نه.
په بلوچستان کې ځمکني حقیقتونه ډېر د پریشانی وړ دي او د دې کې هیڅ شک نشته چې په بلوچستان کې د احساس شتون لري چې د ډېر وخت راهسه محرومه ساتل شوې دي او د دې پر ضد دخلتا تحریکونه هم روان دي. د بلوچستان سره چې د لسیزو راهسه کوم زیاتې روان دي، نو د دې حل پکار دی.
د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی جام کمال یو خبری غونډه ته ویلی وو چې د سی پیک ټول ټال پیسو کې صرف 9% په بلوچستان کې خرچوي او نور پیسې د پاکستان په نورو صوبو کې مصرف شوي دي. بلوچستان کې بلتون غختون کې بلوچ وسلوال ډلې دا پروژې د بلوچستانو د وسایلو تروړون کې بولی او وای زکه په بریدونه کوي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیو ټی وی خبرونه تنه خپلې غو واشنگټن ډی سی نه غواګي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو چارواکي وایي چې د امریکا د بهرنۍ مرستو د بندیدو راهسي افغانستان کې نږدې ډیر شو غیر دولتي سازمانونو خپل فعالیتونه ځنډولې دي. اقتصاد پوهان وایي چې د امریکایي مرستو وزرول با په ځانګړي توګه د افغانانو خزو او ماشومانو ژوند اغیزمن کړی. د ډیوه خبريال عبدالرزاق په دغه نور تفصیل تاسوي.
افغانستان د مدیره حسید خوراکي روغتيایي تعليمي او یو شمیر نورو چارو برابرولو لپاره بهرنوم مرستو ته اړتیا لري. خو چې د کلنه د امریکانه وي حکومت دغه مرستي ودرولې دي، نو افغان اقتصاد پوهان یې لري چې د افغانانو ستونزې به سیواشي.
کچيري په دوی باندې مالی مرستي بنديږي، نو دوی به یوازې په یوازې ونشي کولای چې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت کنټرول کې وساتي او د اقتصاد لپاره د کار وکړي، بلکې په افغانستان کې به یو مالی بحران رامنځته شي، خلک به له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان شي.
د افغانستان په ګډون د نړۍ د سلونه زیاتو هیوادونو سره د امریکا مرستې د ګول یا دوشنبه په ورځ د لا نور خطر سره مخ شوې، ځکه چې د صدر ټرمپ سلاکار ایلن ماسک ویل چې صدر د مرستندویه اداره یو سیټ په تړلو رضا شوي. خاغلی ماسک ویل چې یو سیډ نه د چین جون ډک یو بالیا پندوس جوړ شوی دی. د ای ایف پی خبری ادارې د طالبانو د حکومت د اقتصاد د وزارت ترجمان عبدالرحمن حبیب لخلی لیکلی چې یو دیرش زئی او بهرنو ادارو چې د یو سیډ څخه ملاتړ تر لاسه کوو په افغانستان کې خپل کارونه ځنډولې دي. د یو سیټ په مرسته د یوې ادارې چارواکي د نوم نخ کار کولو په شرط ډیوته ویل چې د بهرنو مرستو ځنډولو سره د دوی د ادارې د یو نیم سلونه سیواتنان بیروزګار شوې دي.
کله چې فرمان صادق شو، موږ ته دا ویره پیدا شوه چې کیدای شي موږ باندې به هم دغه موضوع اغیز وکړي، نو بل اخر هم دا و چې د دې اغیز سره مخ شو. دفتر له خاموش ته خبر راکړل شو او بالکل دا ویره په موږ کې را پیدا کړل چې ورسته به موږ څه کوو، ځکه دفتر موږ د یو نامعلومه وخت لپاره بیماشه رخصتی ته یعنی واسطو.
اقتصاد پوهان وایي د مرستو کمیدل او غیر دولتي ادارو تړل کېدل په خاصه توګه افغان میرمنې او ماشومان زیات اغیزمن کړي.
ژمی هم دا او شدید ژمی ده د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې بشري مرستو ته ډیر ضرورت ده، په ځانګړي ډول د ماشومانو د زده کړو همدارنګ د ښځو په ژوند باندې خامخا تاثیر لري، ځکه دا مرستې اکثره په تعلیمي او تحصیلي او همدارنګ په صحي برخو کې جریان لري.
د افغانستان سره ډيري بهرنۍ مرستې په 2020 کال کې روسو له هغه پټه په ودرې دي چې کله طالبان بیا واکمن شول او په دغه هیواد کې د خزو او جنکو په تعلیم او کار بندیز او نور یو شمیر محدودیتونه وضع کړل.
هغه شرایط چې د افغانستان ملي ګټې پکې خوندي وي، هغه که طالبان ومني نو کېدلی شي چې دوی سره په ځینو برخو کې ځینې بنسټونه او ځینې ادارې او ځینې ډونرانو سره مرستې وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي چې پر روان کال کې په افغانستان کې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. عبدالرزاق وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د بنو بکاخیل کډوالو کیمپ کې میشت د شمالي وزیرستان به کور اغیزمنو او حکومتي چارواکو ترمنځ خبري کامیابی شوي او انتظامیه لخوا د دوی غوښتنو د منلو باور ورستو احتجاجي پرلت ځنډول شوی. همدارس د حکومتي چارواکو د ډاډ ورستو د بنو میرانچا سړک د هر ډول ټرافیک لپاره هم پرانستل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د ډیو خبريال عدنان بیٹنی د سیمینه تاسو ته وایي.
بنو بکاخیل کډوالو کیمپ کې میشت د شمالي وزیرستان کډوالو احتجاجي پرلد د حکومتي چارواکو سره د کامیابو خبرو وروسته په دریم ورځ پای ته ورسېدو. پرون د بنو او شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي او په سیمه کې پوځي مشران احتجاجي پرلد ته ورغلي فو او د اغیزمنو ټولو غوښتنې یې منلې دي.
چې کوم دی 780 اف آی آر وا هغه وو ورته کټ کیږي د سی ٹی ڈی په تھرو باندې شهدا پکې چې کوم دی دا د حق وو د ماشوم چې کوم پدې واقعیا شي شهید شوی وو او دین علاوه یو وړی کای بل بچای وو هغه زخمی وو نو هغه د پوره د پکیج اعلان هم شو کو د صوبایي حکومت په وساتت سره دا پکیج د تل ویږي
د بکاخیل کډوالو کې مخه ته د شمالي وزیرستان اغیزمن د احتجاج څلور ورځې وړاندې د جنوري په وروستیو کې پیل کړی و مزارچیان وایي چې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې د کیمپ یو تنخی ماشوم وژل شوی او یو بل ژوبل شوی و دوی د وژل شوي ماشوم مړی په احتیاجي پرلت کې اشحف و او د ماشوم کورنۍ د کیمپ اوسیدونکو او د اتمنځای جرګې مشرانو اعلان کړی و چې غوښتنو تر منلو پورې به د ماشوم مړی خاورو ته نه سپارل کېږي
چې دا وشه دا ډېر دا ظلم شي او ویناو تیږي اک پانا کا د میر د وزیرستان خلک چې کوم ملک ته غون په وینې سیر رنگ دی پانا جو تای نه مهرباني وشي چې مشر دا ظلم نشي او چې دا وشول دا ډېر
د برو پاکا خیل سیمه کې د کډوالو د پاره کیم پاکال 2014 کې د شمالي وزیرستان څخه د پوزي عملیاتو ضرب اعظم له امیر به کورشوي اغیزمنو لپاره جوړ شوی فو کسم پوز ادا کوي چې عملیات بریالي فو او سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړي ته حکومت په فوري توګه د کډوالو د ستنېدو لپاره پلانونه اعلان کړي خو د ایوی له چیزی وروسته زرګونو کورنۍ لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستنې کړي او په کډوالۍ کې له سختو ستونزو سره مخ دي
پلاس کولا کې ته هغه 2 کیلومتره علاقه رو دانه صاحب کیږي او نه جوړیږي د خلک د دلته پند کړي دي دویم دا چې ورپسې دغه خلک په ساغه خپل شند عادت په سبن کړي دی دویم هغه خپل غریب دی پیسې چې کیم حکومت سره پرتی دی خپل پیسې 15 میاشتې کیږي شپږ کیږي او ورسېږي چې دا حساب را دینه دا باندې شوی دی
د حکومتي شمیرو لمخې درویش زر ریجستر کورنۍ لا هم به کورتي چې هرې کورنۍ ته 1000 روپۍ میاشتنې مرسته ورکول کیږي خو د غیر ریجستر کورنۍ شمیره لا هم ډیره سیاته ده د اغیزمنو اصلي غوښتنه خپل کورنۍ د خوندي ستنېدو حق لا هم نه دی پوره شوی او د نامعلوم راتلونکو انتظار کوي ادنان بیٹنای دیوا بنو باکا خیل
په پاکستان کې د کال 2025م د پولیو ضد اولنې کمپاین پیل شوې ده او بلوچستان کې چارواکي وایي چې په هغې صوبه کې به هم 15 ضلعو او سرخار کوټه کې نږدې 240 یونین کونسلو کې دا مهم روان وي او په ترس کې به یې 26 لک څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې د 15 کالو څخه کم وي د ډیوه خبریال نعمت الله سرحدي په دغې نور تفصیل تاسو ته وایي
د پاکستان د نور ایالتونو سره په بلوچستان ایالت کې هم نن د ګل یعنی د دوشنبه د ورځ څخه د نوي کال اولنې د پولیو په ضد 15 ورځنی کمپاین شروع شو په دغه محل د چارواکو لخوا سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي وو د پولیو په ضد کارکونکو په وینا د کمپاین په اولنې ورځ د پولیو څاڅکي ورکوونکي ډلې کور په کور د 15 کالو څخه کم عمر کوچنیانو ته څاڅکي ورکول سلسله روانه کړې وه
زمونږ په بارډر باندې زمونږ ټیمان شته دي دواړه طرفو ته شته دي هغه ورځ زمونږ ته د صوبایي سطح باندې مشران راغلي وو د بارډر دغه یې وکړه ماینه یې وکړله یو څه ضروري هدایت یې راکړه په هغې کې مونږ دغه هدایت په بنا باندې یو څه تغیرات راوستي دي په بارډر په ټیمانو کې او امید ده انشاءالله د بارډر ترتیبات مکمل دي د واکسینو لپاره
د پاکستان وزیر اعظم د سیټ چارو ماوین مختار برت د بلوچستان د پولیو ایمرجنسی مرکز مشر انعام الحق کوښښنی ته ساس کې ورکول سره دغه کمپاین شروع وکړه او د پولیو د بیړنی مرکز د ویان له خوري دغه کمپاین د صوبې په 15 ضلعو کې او د ستر ښار کوټه په 22 یونین کونسلو کې به دغه کمپاین چلول کیږي چې شاوخوا 1000 د پولیو ډلې په تقریبا 26 لک کوښښیان ویکسین کوي خو د کوټه پاته 3 یونین کونسلو کې به د سبا څخه دغه کمپاین شروع کیږي د دې مخکې د صوبې د پولیو په والا حساس ځلو کې کوښنیان د بیلابیلو نجوړي څخه خوندي ساتلو لپاره ویکسین کولو او د سیټ روغتیا برقراره ساتلو لپاره په زیات شمیر میډیکل کمپونو لګول شوی وو او مریضانو ته په وړیا توګه د درمر ورکول شو تیر کال په صوبې کې د کوټي بلاک په نامه څلور ځلو کې د پولیو څوار لسپیشې تستیک شوی وي سپکې وازه په کې لابدلا کې وو پیښه مخ ته راغلی وي خو د پولیو ځد کارکونکو کې چارواکي وایي چې دلته د پولیو څخه انکاری خلکو تعداد زیات دی او دلته د ګنده او بو پنالو کې د پولیو وارث د موجودګي حصار هم سته
هر مسلمان ته زدا خواست کوم دا سوال ورته کوم چې هر څلې د خپل پیډیو ورکه او خپل بچانو ته او کمپاره دی ورکه کڅو کار څلې وای چې پیډیو دی لري دا غلطه خبره ده سراسر غلطه ده هر څلې دی دا یو نه جوړې ده
په بلوچستان ایالت کې په داسې حال کې دغه کمپین چلول کیږي چې هم د دغه صوبې په گاونډ کې پرته د خیبر پښتونخوا بزله ډر اسماعیل خان کې د پولیو د ګزر د نوي کال اولنۍ پیښه ثبت شوه. سدا ډول په پاکستان هیواد کې پر روان 2015 کال کې تر اوسه د ګزر د وړو د ماشومانو شمیر یو دی. د پولیو مخنیوي پروګرام وایي تیر کال په بلوچستان کې د پولیو 2 په خیبر پښتونخوا کې 2 په سند کې 19 او په پنجاب او اسلام آباد کې یو پیښه ثبت شوې بی. نعمت الله سرحدی، وی وی ڈیوا ٹی وی، چمن.
پاکستان کې په پوځي عدالتونو کې په عامو خلکو د مقدمو په ضد د ججانو و کسیزه بینچ اوریدنه کړې. د ریټایرډ جسټس جواد خواجه وکیل خواجه احمد حسین د دلایلو وړاندې کولو په وخت ویلي په عامو خلکو پوځي عدالتونو کې مقدمې نشي چلول کېدی. په دغه اړه باندې د وروستي حال لا د ډیوه خبریال الیاس خان صاحب پلو ته ځو چې اسکایپ ته لاره سره ملګری شوی. الیاس خان صاحب ستړي مشي
ډیر مانه اشفاق صاحب خوشاله.
الیاس خان صاحب کړه دغه اوریدنی پوره تفصیل زمونږ اوریدونکو ته ورکړي.
جی اشفاق صاحب، دا د 13-2 راهسه دغه چې کم په پوځي عدالتونو کې دغه قضیه روانه دي، خاص کر د 9 مئی 2023 د پیښې نه وروسته چې کم یو سل درې کسانو پوځي عدالتونو ته لیکل شوي وو. که څه هم سپریم کورټ بیا دغه فیصله په کال 2023 کې کلدم ګرځولې وه چې د سیویلین ټرایل په پوځي عدالتونو کې نشي کېدلی، خو د هغې نه وروسته دغه انټرا کورټس اپیلونه په دې باندې راغلي دي او په دې باندې اوس دغه اورونه په سپریم کورټ کې روانه ده. په هغه کې نن کم دلایل وکیل مختلف وکیلانو وړاندې کړي دي، نو هغوی همدغه دریس خپل کړی دی چې د پاکستان د آئین د لاندې د یو عام وګړي قضیه په پوځي عدالتونو کې نشي چلیدلی، په یو مخصوص حالاتو کې خو دغه قضیه چلیدای شي. او د هغې لپاره بیا هغوی د 1 آئینی بدلون حواله ورکړې وه، کله چې د پېښور د آرمی پبلک سکول دغه پېښه شوې وه یا په ملک د هغې نه وروسته ترهګرۍ پېښې سوا شوې وې، نو هغوی کې دغه دلایل دوی ورکوي چې یو ملک په حالت جنگ کې وي. نو بیا خو دغه رنګ د پاره هم د پارلیمان نه اجازت اخیستل کیږي، او که نه داسې نه وي نو عام دا یو انتظامی عدالت دی ته ویل کېدای شي، او د پوسټ کم چارواکي تو هغه عدالت کې هغه ته څوک جج نشي ویلی، که هغه یو میجر وي که کرنیل وي که بریګیډیر وي، هغه یو انتظامی سیستم د لاندې کار کوي او هغه ته چې کم برخ خپل افسر سوایي هغه به هغه کوي، او د هغه نه د یو فیر ټرایل تمه نشي کېدی. د دوی دغه هم د ریزو چې کله د 9 مئی دغه پېښه وشوه، نو د هغې نه وروسته بیا د ایس پی آر د لارې د پوسټ چې کومه یو اعلامیه مخې ته راغلی وه، نو هغه ډېره سخته وه او په هغې باندې دوی سخت خفګان او غبرګون په دغه پېښو باندې ښودلی وو. نو وکیلان دا وایي چې داسې یو پوسټ اوس په دې کې یو پارټي ده، او پارټي چې بیا کله جج جوړ شي نو د هغې نه بیا د منصفانه ټرایل اس قسمه هیله نشي کېدی. نو دغه اورونه روانې دي. په دې کې بعضې وکیلانو د هند مثال ورکړی دی، د پی ټی آی وکیل سلمان اکرم راجا چې په هند کې د سیویلین چې کوم ټرایل دي د هغه په سیول عدالتونو کې کیږي، او هیڅ کلم داسې قسمه دغه موقع نه ده راغلی چې هغه ملټري کورس ته دغه خلک ریفر کړي وي. او په پاکستان کې هم دې لپاره یو قانون شته دی د ترهګرۍ قضیه می څنګه چې په دغه زیات خلکو د 9 مئی په خلکو باندې د ترهګرۍ دغه قضیه جوړې شوې د فعل لګېدلې دي. نو بیا د وکیلانو دغه وینا وه چې دې لپاره هم انټي ټریزم کورس په پاکستان کې شتون لري، نو په کار ده چې دغه قضیه دغه تک ورسوي. په دې باندې د یو جج ډېر دلچسپ نن خپل ریمارکس ورکړي، جسټس جمال بندوخیل صاحب. دغه دغه وینا وه چېرې یو حمله په سپریم کورټ وشي، بل حمله په پارلیمان وشي، او یو بل حمله په جی ایچ کیو پوځي مرکز باندې وشي، نو د پارلیمان او د سپریم کورټ چې کوم ملزمان وي د هغې ټرایل خو به په اینټی ټریزم کورټ کې چلیږي، او د جی ایچ کیو د ملزمانو ټرایل به بیا په پوځي عدالتونو کې چلیږي. نو دا درې واړه حملې دا ویلې دي چې زما په خیال خو دا یو دی، په دې کې تفریق نشته، د ټیرریزم حملې دي. بیا تفریق ولې دی او په دې موقع باندې د آیا د سیویلین چې کوم دغه کورټ مارشل دی، دا ممکن دی نو دغه قسم ریمارکس هم روان دي، دلایل هم روان دي، نور اورونه بیا د سبب اورې پدې کې ځندول شوی دی.
الیاس خان صاحب، په پاکستان کې دی وخت کې چې کوم ائتلافي حکومت د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون ورسره نور ډلو یو وخت کې دی په خپل باندې د پوځي عدالتونو په خلاف په بیانونه ورکول قصې به کړي، د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت به په دغه باندې بیانونه ورکول او ښکارا به لګیا او چې لکه او به په دغه په حق کې به چې کوم دی نو ویناګانې کولې، د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې کوم پارلیمان غړي وو په هغه کې دغه غږونه اوس هم پراته دي، په ټولنیزو رسنیو باندې خلک خبرې چې دغه په پوځي عدالتونو کې د ځنې بشري حقوقو لپاره غږ پورته کوونکو کسانو چې کوم الته کې قضیه وي د هغه په حق کې به خبرې کول، ول به چې را د دې خلکو مقدمه باید چې په پوځي عدالتونو کې وچلېږي. کنن دا قسمه حالات جوړ دي، د ملک میډیا سوای سړنکارو ته په دغه د خکارو نه حق شته چې دغه سړنو کې خلکو ته تأکید شي دغه سیاسي مشران په یو وخت کې د دې خلاف او چې کله په واک کې دي اوسې په حق کې دي.
جی بالکل اشفاق صاحب، دا خو اکثر لچ کم خلق په حکومت کې وی نو ای خو بیا وای چې دا هر سره وان دي کا ناجایز ان وی یا غیر قانوني وی غیر عیني وی، نو هغه وای دا ټیک روان دي او ټول عمر اومدا غرم دلته نظر ضرورت لاندې باندې دلته مارشل اغان او ته د پاکستان پوځي عدالتونو هم په سټمپ لګول دی جایز ګرځولې دي، او دا غرم چې کم سیاستمداران دي هغه هم بیا دا غي سره شا پشا ولاړ وي چې کله ته غټه تر لاسه وي او دې کې چې ترکمه پورې اوس هم خاص کر چې د پاکستان کم مختلف بار کونسلز دي، دا غرم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان دی، هیومن رائټس واچ دی، ایرو رزو کې چې دا اروپای اتحاد د بشري حقوقو مشر دی، اورډل سره د پاکستان د جی اس پی پلس سټیټس جج اغشتو لپاره راغلی او د پاکستان سفر کړی او هغه چیف جسټس او د پوز مشر او نور سیاستمداران او وزیرانو سره هم ملاقاتونه کړي، نو هغه د دې هر څه مخالفت کوي په سختۍ سره، او دا هغه د غوینا دا چې د عام سیویلین ټرایل په پوځي عدالتونو کې نشي کېدی او دا د بشري حقوقو سرغړونه ده، او پاکستان دې د ټول هر څه ته پام وکړي، بلکې د یورپین یونین دغه مشر په یو دړکم ورکړې وه په چیرې پاکستان دغه هیومن رائټس مسلې او دا د عام خلکو په پوځي عدالتونو کې دا ټرایلز ونه درول، یورپین یونین چې پاکستان ته کم سہولت ورکړې د جی ایس پی پلس ته لاندې د پاکستان زیات مالونه په ارزان محصول باندې یورپی منډیانو ته ځي، دوی به دې ته بیا په جون کې بیا کتنه کول شي.
ډېر مننه الیاس خان صاحب تاسو.
مننه.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو امریکا ته رسیدل او نن با د اسرائیل لپاره د امریکا خصوصي استازي سټیو ویټکاپ سره ناسته کوي. د نهي پورس په وایټ هاوس کې د صدر ترامپ سره لیدل کاته کوي. په همدې حال کې د اسرائیل او حماس ترمنځ دزبندي تر اوسه پورې پر ځای ښکاری او حماس درې نور يرغمل شوی اسرائیلیان آزاد کړی دي چې پکې یو د امریکا شهریت لرونکي هم دي. اسرائیل هم په لسهاو فلسطینی قیدیان خوشي کړی دي. توقو کیږي چې د غزا د دزبندې په آینده مرحله بحث په د ټرمپ او نتنیاهو په لیدنه کې د ایجنډي اهم برخه وي. د لینډا ګرانستن راپور تاسو ته زموږ همکار فواد احمد لامه وړاندې کوي.
پنځه شپېته کلن کې چې کل چې د اسرائیل او امریکا د وګونې شهریت لري یو له هغو دریو کسانو څخه دی چې حماس د خالی شنبه پورس خوشې کړل. هغه قریب 14 میاشتې یرغمل وو. سیګل او خزې اویوا د 2023 کال د اکتوبر په 8مه په کفرزا کې د هغوی له کوره غزې ته وتښتول شول. اویوا د 2023 په نومبر کې آزاد شو او بیا یې د خپل میړه د خلاصون لپاره کمپینونه کول. سیګل چې ډیر په بدن خوار او زیړ ښکارېده، کورنۍ سره د مخامخ کېدو پر وخت جذباتي وو او خبر شو چې زوی له هم ژوندی دی. اوس هم د حماس سره دوه امریکایي شهریان یرغمل دي او اعلان شوی چې څلور نور امریکایان د حماس په ولقه کې مړه شوي دي. په دوه نورو خوشو شویو کسانو کې یوې د فرانس او اسرائیل شهري اوفر کالدیرون او بل اسرائیلي شهري یاردین بیباس دی. د بیباس ښځه او دوه واړه ماشومان هم یرغمل شوي وو. حماس ورته ویلي وو چې هغوی د اسرائیل په بمباری کې مړه شوي، خو اسرائیل یې لا د مرګ تصدیق نه دی کړی. د ډزبندې د موافقې پر بنیاد اسرائیل هم په لسو فلسطیني قیدیان آزاد کړل. همداشان اسرائیل د غزې او مصر ترمنځ د رفح سرحدي لاره بیا پرانسته چې د ورځې به 500 ناروغو فلسطینیانو ته ورباندې د تیرېدو اجازت ورکړی شي چې هر یوې د دریو کسانو سره د تداوی د پاره مصر ته ولاړ شي. د دې ډزبندې اوله مرحله صرف یوه ورځ وړاندې ترغه پیل شو چې ډونالد ټرمپ د صدارت سوګند واخیست. ځینې څېړونکي او اسرائیلیان وایي دا ټرمپ و چې حماس او نتنیاهو یې دغې موافقې ته راضي کړل. نتنیاهو وایي دغه په نظر ټرمپ د اسرائیل یو عظیم ملګری دی.
زه په دې باور یم چې په یو ځای کار کولو سره به موږ د اسرائیل امریکا اتحاد لوړو کچو ته اوچت کړو. زه یقین لرم چې موږ به د ایران د دهشت محور ته مکمل ماتې ورکو او زموږ خطه کې به د امن او خوشحالۍ یو نوې زمانه راولو.
کله چې د نه سیاسي شنبه په ورځ نتنیاهو د لومبي بهرني مشر په هیڅ وایټ هاوس کې د صدر ټرمپ سره وګوري، نو د حماس سره د دزبندۍ د دویم مرحله په اړه به خبرې ترې هم پیل شي. په دویم مرحله کې د ټولو یرغمل شوو یا اسرائیلیانو خوشی کېدل، غزه کې اوږدمهاله دزبندۍ او له غزه د اسرائیلي عسکرو وتل شامل دي. نتنیاهو د آینده ګامونو په اړه زړه نازړه دی.
یوازینی کس چې حقیقت کې کولی شي نتنیاهو د دې معاملې په ساتلو مجبور کړي، هغه په خپل د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ دی.
د نتنیاهو د ائتلافي حکومت یو پخوانی سختدریځ اتحادي اتمیر بن ګویر له حکومت وتلی او یو بل اتحادي بزال سموتریچ وایي چې که حکومت دزبندۍ ته دوام ورکړي نو هغه به هم استعفا ورکړي. د سره د نتنیاهو حکومت ماتېدل شي او نتیجه به یې نوي انتخابات وي. په عین وخت کې اسرائیلي څېړونکي وایي ټرمپ د منځنی ختیځ لپاره یو پراخ تصور لري.
موږ په هغو دوه غټو هدفونو خبر یو چې ټرمپ ټاکلی دي. یو یې دا دی چې ټول یرغمل کسان راستانه کړي، او دویم یې د امن او د سعودي سره د سیمه ییزې سولې په طرف ګام پورته کول دي. او په دې هم پوهیږو چې که د فلسطینیانو د شمولیت بغیر سعودي به ونه کړی شي چې ګام مخته کی دي.
په غزه کې د فلسطینیانو د لپاره اولینه ترجیح د خپل کورونو بیا جوړول دي. ټرمپ وړاندیز کړی چې سباند 1 میلیون فلسطینیان دي د غزې نه اردن او مصر ته ولېږدول شي، خو هم فلسطینیانو او هم اردن او مصر دا خبره رد کړې ده. د لندا گریټسټاین رپورت، فواد لامی، وی وی ډیوا، واشنگټن ډی سی.
په پښتونخوا کې سوداګر وایي چې په ملکی کچه د سوداګر د سودا او ګرانۍ د کمی به وجود په مارکیټ کې تجارتي فعالیتونه نوي زیات شوي او د توانایي د زیاتو بایو او ټیکسونو لوجه کاروبارونه په ځای ولاړ دي. د مرکزی بانک شمیرې ښایي چې روان مالی کال په وړومبیو شپږو میاشتو کې د پیسو سرکولیشن منفي طرف ته تللی دی. د ډیوه خبریال ریاض حسین په دغې د مردان څخه نور تفصیل تاسو وایي.
کاروباریان وایي په پاکستان کې د سود شرط 12% تراکوزه شوی او ګرانی 2.5% ده. دوی وایي کاروباری فعالیتونه د صنعتي پرمختیا سره اړه لري او په خصوصي توګه واړه کاروباریان د زیاتو ټیکسونو او د توانایي د ګرانو بې سره مخ دي، چې له امله یې په بیروزګاری اثر پرېوتې او تجارت مخ په وړاندې نه ځي.
بزنسز آل دی نشتری او دا گورنمنٹ اگر خبر چے مارک اپ ریٹ 12% تر آگے او انفلیشن 3% تر آگے نو پا مارکیٹ کی خواہ سیزون نخ کاری کنا کو دا دی ریزلٹ خو بمونگ تا الخ کاری چے ستا پا ملک کنسٹرکشن ڈی چے کم زمونگا ادارہ دا چے زمونگ کنسٹرکشن ادارہ روانی اگے سر بچے کم دی زمونگ دا مونگا دا ٹول تبدیلے محسوس کولی شو تر سو پر چے کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ ندی روان دا گورنمنٹ سے کم دا اناؤنسمنٹ تھی انفلیشن دا سے شو یا مارک اپ ریٹ دا سے شو دا غی اس قسم سا اثر نگاری
دا سٹیٹ بینک میرے خائی روان مالی کال دا دوزر سلیرش او پینزیش پا او میاشتو کے معیشیت کے دا پیسو زیادوالے چے پرمختیات ودا ورکڑی من پی نا سوا دری او یا عرب روپے تتلے یاد بینک وائی تیر مالی کال دوزر دریش او سلیرش ہم پا دی مودا کے پا دی رقم کے سلور سوا شپارس عرب روپے اضافہ شویوا دا سٹیٹ بینک دا شمیرو ترمخا روان مالی کال دا جون را حسے دا سود شرا دا دویش پیسدی نا دولس پیسدی تراکو دا شوی او دا گرانے شرا پا دسمبر کے دوی شریا سلور پیسدی ریکارڈ کرے شوی خو اقتصاد پوہان وائی دا پرمختیا کم شرا او رو اقتصاد دا حکومت پا گٹا دے زکا چے که اقتصادی پرمختیا مخ پولان دیزی نو دے سر با دا پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ زیادی گی او پا گرانے کے با اضافہ کی گی پوہان وائی خلقو زیاد پیسے پا سٹاک مارکٹ کے لگو لی دی
فیکچرنگ انڈسٹری سے کم رہا آگا شان کا نیگیٹو کے راغل نیگیٹیوٹی راغل وجہ ہم پروڈکشن میں رشی ہوئی بل طرف ایگریکلچر سیکٹر ہو رہے ہیں پاگے کے ہم کھانے والے راغل اور آگے وجہ زیادہ کم چیزوں میجر کراپس تھی آگا کر غنم والوں ہوں کہا ہم گنی والوں اور کہا ہم کاٹن والوں نہ آگے کے ہم کھانے راغل کاٹن چکم دے زموں کا ٹولا ٹیکسٹائل انڈسٹری چلی چی تقریباً 60% آگا زموں ایکسپورٹس گروتھ اورینٹڈ سیکٹر دے وہ کاٹن کے کمے راغل دی وجہ آگا سیکٹر ہم زموں کا
مرکزی بینک وائی روان مالی کال پا او میاشتو کے شخصی سانگی تا یو سل یو کم سلویخ کرب روپے قرضور کلی شوی چی تجارتی پا علیتون زیاد کلی شی او معاشی پر مختیا او دا بیامومی دا شماریاتو ادارہ وائی روان مالی کال پا لنبے درے میاشتو کے مجموعی سنتی پر مختیا من پی یو پی صدی ریکارڈ کلی شوی وا چی پکے مائی ننگ یا کانکنی من پی شپک پی صدا پیداواری سانگا کے پی نم پی صدا او دا ودانے پا سانگا کے پر مختیا من پی سوار لس پی صدی ریکارڈ کلی شوی خوبیا دا زراتو پا سانگا کی یو اشاریہ 45% پر مختیا شوی چپکی لائیو سٹاک یا دا سارو پیداوار سلور اشاریہ یو کم 90% زیاد شوی روان مالیکال پا قامی بجٹ کے حکومت دا پر مختیا شرع 3.5% مقرر کرے خو نڑیوال او ایشیائی ترقیاتی بینکونو روان کال دا پر مختیا شرع 2.5% نا تر 3% پورے اٹکل کرے دا ریاض حسین وائس آف امریکہ مردان
په عرب اماراتو کې د تعمیراتي کمپنیو کارکونکي وایي چې باید پښتنو سیمو څخه ځوانان د ټکنالوژي زده کړي وکړي. د ډیوه خبریال عرفان بهادر یې تفصیل تاسو وایي.
متحده عرب اماراتو کې جوړ شوې دی غونډه کې د پاکستان سیفټی پروفیشنلز تنظیم خلک را جمع دي او کارپوهان ځوانان په دې کار کې د نوي رجحاناتو په اړه پوهوي. سیفٹی پروفیشنلز د کار په ځینو کې د مزدورانو ژوند د خطر نه بچ کولو کار کوي.
د نن سیمینار مقصد سپیشلی دا دی چې موږ خپل هغه پروفیشنل چې کوم نیو کمرز دي او کوم ایگزیسټنګ کمرز دي هغه موږ په دې شي گائیډ کو چې نوي ډیپلوماس لکه نن سبا هر سړی نیبوش باره کې خبرې کوي. نیبوش یو بیسک شی پاتې شو, آیوش یو بالکل بیسک شی شو. نن سبا یو عام لیبر چې کوم کیټګری دا هغه هم چې کوم دا آیوش او نیبوش کړی دی نو دې کې ډیفرنٹ لیول 6 لیول 7 راغلی دي.
په عامه توګه په کنسټرکشن یا تعمیراتي کمپنیانو کې ځوانان د سیفټی کورسونه کوي, هغه ته نیبوش ویل کیږي او خو تنخواه ول کار ګڼل کیږي. د دې تنظیم یو بل غړی وایي د هنر کې د مصنوعي ذہانت استعمال هم زیات شوی دی او نوې راتلونکو لپاره په دې اړه پوهه مهمه ده.
لوگوں کو کیا کرنا ہے, نیو ٹریننگز لینی چاہیے, نیو سرٹیفیکیشنز لینی چاہیے.
خلق لا پکار دی چی نوی ٹریننگونه او سندونه تر لاسه کړي او که زمونږ د ځوانانو سره علم او ټیکنیکی پوهاوی نو زیاتی موکی به ورته ملاویږي. او نن سبا د مصنوعي ذہانت میدان نوی دی, خلق پکې لا ډیر نشتا, نو دغه طرف ته پام ضروری دی.
د غونډه کې پشمار یوسو میرمن ښکار دی خو یو جنې وی دا سینه دا چې سیفٹی پروفیشن تا جن کو لرا تک نه دی پکار یا پک نشتا.
یو ای میں اچھی چیز یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن.
عرب اماراتو کی خا خبر ادا دا چې دلته د جنس په بنیاد تفریق نه کیږي او پاکستانی ټولنه دلته د خزی ملاتړ هم کوي. ما خپل رومبای نوکری دی او پاکستانی کمپنی سره کړی و او زه غواړم چې جنکای راش خپل هنر نه دی فائدہ واخلي.
د سیفٹی په میدان کې پاکستانیانو ته د ستوندو پاړه د خیبر پختونخوا سیفٹی پروفیشنلز مشر وای د عربی اماراتو مارکیټ ډیر پرمختګ کړي او زمونږ ډیر خلک لا پوه نه دي.
داسې ډیر خلک شته چې دا غي رور دی یا زوی دی یا نور خپل خپلوان دی یا په محله کې داسې کسان شته چې هغوی ته د لیبر کیټګری ویزې هم هغوی ته په خپلې کمپنۍ کې راوستی شي. نو د دې د کمپنۍ د بندش یا د دې ویزو د بندش د وجه نه هغه کوم ټیم چې پاکستان ته بتلو چې کوم باغی ریکروټمنټ کولو هغې نن سبا نیپال او انډیا یا ډفرنټ کنټری ته ځي. نو زه دې سره ځان شم ویل چې دا ویزې بندې دي یا نه دي خو یس پرابلمس دي.
د دې تنظیم د غړو په وینا ور سره شپه گزر نه سیوا کارکونکي تړلې دي چې په بیلابیلو عربي هیوادونو کې نوکریانې کوي او په شخصي توګه دوی خپل ترمنځ د اړیکو جوړولو هڅې کوي چې نور ځوانانو لا د ښه روزګار ترلاسه کولو ټریننګ ورکړي. عرفان بهادر، وایس اف امریکا، ډیوا، یو ای.
د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ سلاکار ایلان ماسک ویلي دي چې صدر ټرمپ غواړي بهرنۍ نړۍ ته د مرستو ورکولو اداره یو ایس ایډ وتړي. د یادې ادارې په سلګونو کارکوونکو ته ویل شوي دي چې په واشنگټن ڈی سي کې دفتر ته لاړ نشي. د پاکستان په ګډون د سلو نه زیات هیوادونه د امریکا د حکومت دغه فیصلې وروستو د امریکا د ممکنه مرستو نه د بې برخې کېدو د خطر سره مخ شوي. د ډیوه خبریال صادق قاسم شاه په دغې نور تفصیل د پیښور نه وړاندې کوي.
د ګول یا دوشنبه په ورځ سهار وختي په امریکا کې د صدر ټرمپ په اداره کې د حکومتي چارو خوکولو لپاره د نوې جوړې شوې ادارې مشیر ایلان ماسک د نړیوالو سره د امریکا د مرستو ادارې یو ایس ایډ کې د مالی غبن په اړه وویل چې یاده اداره داسې معنی نه ده چې چینجې لري، بلکې د چینجو یو بال یا پنډوس دی. د یو ایس ایډ د ناساپي تړلو فیصلې مرسته اغوستونکي ادارې او ډلې حیران کړي دي. په خیبر پختونخوا کې هم د یوې ادارې پروګرام افسر اتیا منیر ډالدا نه ده چې د هغې نوې پروژې د پاره به د امریکا حکومت د مالی مرستې منظوري ورکړي او که نه.
نه سر، موږ ته افیشلی فی الحال اس داسې ایمیل نه دی راغلی، بٹ وٹ وی هرڈ تھرو آؤٹ لائک نیوز وغیرہ باندھے چمنگ سب اور دونوں اگے پہ بہا باندھ چمنگ اگے تک پہلے ای میل اوکو اینڈ وی آس فار دا ریسپانس نو اگے وی ڈیو ٹو دا کرنٹ سچویشن ایک منگا تھا اس کا ہس ریسپانس لانے شو در کولے. سو دس از ہاؤ وی فاؤنڈ آؤٹ چھ منگ تھا لائک زبنگ پروجیکٹ کی دیشی اوبویسلی دا بم بیا فریز کیے گی.
تیره میاشت چې کله د امریکای نوی منتخب شوی صدر ډونالد ټرمپ نړیوالې مرستې ودرولې، نو د اتیا منیر په شان د ډیرو ادارو کارکونکو په زړونو کې یری پیدا شوې. د صوبایي حکومت چارواکي ډاکټر بشرا رحیم وایي که دغه امداد بند شو نو جنگ ځپلي خیبر پختونخوا کې ډیر خلک به د پرمختګ موقعونه محروم شي.
نو مدد خو پکار دی، ځکه چې تاسو ته پته ده چې پاکستان چې کوم معاشي حالت دی نو هغه کمزورې دی، او زموږ چې دی نو یو ډېره غټه آبادی چې دی نو هغه په چې زموږ ځوانان دي په هغې باندې مشتمله ده، او زموږ ځوان کول ډېر کارونه کول غواړي. نو ظاهره ده کارونه کولو دپاره علم هم ضرورتي او ستا چې کومه تجربه ده هغې هم ضرورتي، خو د پیسو هم ضرورتي. نو که هغه پیسې تاله خپل حکومت تله درکوي او که دغه امریکای حکومت یا که د بلچا حکومت هغې تاسو سره مرسته کوي، نو دا چې تاسو څه ناڅه ترقیاتي کارونه یو عام انسان هم کولی شي.
د امریکای نوی حکومت د فروری په درېمه په واشنگټن کې د یو ایس ایډ دفتر تړلی دی، او ایلان ماسک په یو ټویټ کې د ادارې د پیسو د لګښت کچه لیونتوب بللی دی. اتیا منیر وای هغې څه د 2.5 میلیونه ډالرو د افغان کډوالو ماشومانو د تعلیم یو پروژې وړاندیز د امریکای حکومت ته لیږلی، خو اوس ناامیده ښکاري. یو ایس ایل د نړۍ تر ټولو لوی واحد مرسته کوونکی اداره ده چې د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د مرستې کارونه کوي. رپورټونه وایي د پاکستان په ګډون د سلو نه زیاتو هیوادونو کې یو ایس ایل د ښځو د روغتیا څخه تر پاکو اوبو، ایچ آی وی ایډز د درملنې، د انرژۍ د ساتنې او د فساد سره د مبارزې په شان ستونزو لپاره مالی مرستې کوي. همکارانو حمید الله او هاشم علي سره سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
قدرمن اردوونکو د ډیوا ټی وی دا خبرونه هم په دې ځکه پای ته رسیږي. ستاسو نه اخلو اجازه. خوشبوله رہی. الله پامن.